درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوی بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې ګټوري بولي.
دوه اړخیز تجارت په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګه د خط دواړو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو د بحثونه ترسره شول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمېر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع سیاسي کړی ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لېږي. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي. د راډیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10مه نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د راډیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي راډیو بدل شو. دا چې ازادي راډیو په کوم هدف د فعالیت دریمه لسیزه پیلوي مشر قادر حبیب وایي.
پر دریمه لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي راډیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی. هغه ولایت چې څمو د وړاندې د یو اوزبک ټبره طالب قمندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10مه په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم بونی و چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم و پیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشتې څلويشت وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږلې دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړه او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست د خزانو ریاست ته رسېدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنی، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي. خود عامې روغتیا وزارت چې ډېر کار کوونکي لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکونکو ازادي راډیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ور رسېدلي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د 350 اوور او 20 اوور سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وزنډیده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیځ قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیري هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو ده په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسمه او د میلادي 2020 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 لسیزی پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 لسیزی د دې لومړۍ ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روان خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکاري ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښ او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکارستنه دی ویل شوې. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه ترسره سوي سي. دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دواړو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په وروستیو کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حمله بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په ازغن تار کا ملانجا څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړي او پاکستان مچه تکړي.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان له غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په 2 ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلند چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلند ښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاره داراپور
روستره هغه چې د طالبانو لولوري د 4 شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناشته د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونو نه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د 13 کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکه مې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان دې هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د 13 شنبه په ورځ د 12 میاشتې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د ترنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرانس برامون ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایلو مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونی چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل، د رسنیو د قانون، د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼې د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. دا زه ردومه. اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ، د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب پاستوالو له لوري له خبریالانو سره د تاریخي چن چلند، ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتونکي د امریکا د حکومت له لوري د دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو په دې اړه یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فولبرایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشحالي وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایی
دا اصلا عادلانه نده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبیدالله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دوی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دی باور کړی ډیر مشکل دی، ډیر زحمتونه ترسره کړی دی چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د وروستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال د بهیر تمنل شوي خو یې نه شو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغېز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغېز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خپرونې ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي راډیو ته غوږ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي راډیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي راډیو سلګونه خپرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلې دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ونې هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شا شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ کاله مې شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې چې هغه تر څنګ سندریز مېلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 300-350 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا څخه ریلیز شو نو هغه خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم، کله ساعت 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، په 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خپرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خپرونې لري. سندریز مېلمانه خپرونه ده، راپورونه جي مرکز او بیلابیل خپرونې لري.
زیارمل وایي ازادي راډیو پر ژوند ښه اغېز کړی او له کبله یې معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډېر ښه کړی چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ شوي وي، هغه پیښ څخه زه ډېر ژر خبرېږم چې ازادي راډیو تعقیبوم ډېره زیاته او ماشاءالله ډېر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته شوي چې ډېر ښه نشرات لري. یوه خاطره دا ده چې یو وخت یو ډېر مهم راپور و نو دغه د ثبت لپاره ما کوشش کوي چې هغه راپور ثبت کړم، نو کله چې په ټلیفون د ثبت موضوع والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت هغه څه اضافه تیر شول، کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه نو ثبت شوی. دا خاطره عرب دی راغلی.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړ چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقه او هر اړخیزې خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزا
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریمې لسیزې یعنی د شلمې کلیزې ویاړ مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو موږ ته تل خدمت کړی دی خوشحاله دي دوی اوسي همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي ډېر څه د ازادۍ راډیو زموږ او ټولو اورېدونکو کې داسې چې زده کړې وي زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده موږ به هم تل تر تله ورسره یو په درنښت د هلمند ولایت کریش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمیم
السلام علیکم زه محمد نبی هاشمی ما د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم اولا د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه همکارانو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمی کلیزې مبارکي وایم مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم ټولې خپرونې یې په زړه پورې او ښایستې دي د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغېز لاندې رانشي
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام واستوي
00202211234
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځي اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي تفصیل اسدالله لودین افروي
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ ویل چې ل خپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي خپل امیرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی مونږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړی توپ کوي د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایلې ورنکړه په همدې حال کې د فرانسې ولسمشری مانی ویلی کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا تاوده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي بل لورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي
متحد ایالاتونه په ناټو کې له خپلو متحدانو سره اوږه په اوږه درېږي دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي د چارو کتونکو بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کرد. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له دوه تر درو